یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دولس بجش په درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه ته مو هرکلی کوم. د هلمند د نادلی ولسوالۍ په هیواد بازار کې د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور زده کوونکي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې د مدرسې ماشومانو یوه ناچاودې مرمۍ پیدا کړې وه، له هغې سره یې لوبې کولې چې چاودنه وشوه. په وژل شوي کې دوه نجونې هم شاملې دي. ټپیان د هلمند مرکزي ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي دي. د پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پکتیا طالب چارواکو پرون وویل چې دا مرګ ژوبله د جلغوزیو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په وخت اوښتې ده. طالبانو نه دي ویلي چې له شخړې وروسته یې څوک نیولی او که نه دي. د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په دوهم پړاو کې نن د هند او پاکستان لوبډلې سره مخامخ کیږي. هند دغو سیالیو په لومړي پړاو کې پاکستان ته ماته ورکړې وه. تیره شپه سریلانکا د افغانستان ټیم ته ماته ورکړه. افغانستان هم د دغو سیالیو په لومړي پړاو کې سریلانکا ته په لوی توپیر ماته ورکړې وه. د افغان لوبډلې د تیرې شپې د ماتې لامل د دوی تخنیکي تېروتنې بلل شوې دي. افغان لوبډله لا هم په دې پړاو کې دوی لوبې لري. که چیرته وګټي نو پایلوبي ته رسیدلی شي. خو دا دواړه سیالۍ د آسیا له دوو تر ټولو پیاوړو لوبډلو یعنې هند او پاکستان سره دي. د پخواني شوروي اتحاد د وروستي ولسمشر میخایل ګورباچوف پرون په هغه هدیره کې د خپلې میرمنې تر څنګ خاورو ته وسپارل شو چې ډېر پیژندل شوي روسان پکې ښخ دي. په زرګونو کسانو د ګورباچوف تابوت ته چې د روسیې پر بیرغ پوښل شوی و او د مسکو په یوې تاریخي ماڼۍ کې ایښودل شوی و وروستی درناوی په ځای کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ او کرملین وویل چې هغه د ډیرو بوختیاو له کبله د ګورباچوف د تدفین په مراسمو کې ګډون نشي کولی. ګورباچوف چې د ژورو اصلاحاتو په نتیجه کې سړه جګړه پای ته ورسېده، د اګست په دیرشمه د ورپېښې ناروغۍ له امله د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د زاپوروژیا په شاوخوا کې د نشټو د دوام له کبله د اوکراین برېښنا پرچاو شوې ده. د اټومي برېښنا کوټ د اوکراین په جنوب کې دی، خو د جګړې په لومړیو کې روسي پوځیانو نیولې دي. د اټومي انرژي یو پلاوی دغه تاسیساتو ته تللی چې د خطرونو مخه ونیسي، خو دغه پلاوی له سفر سره سره جګړې دوام کړی دی. القاعده شبکې په یمن کې د ملګرو ملتو د یو یرغمل کړي ماموري ویډیو خپره کړه. د امریکا هغه سایت چې د تروریستي ډلو فعالیتونه څاري وایي په عربي ټاپو وزم کې د القاعده شبکې څنګه د ملګرو ملتو د یو بنګالي ماموري ویډیو خپره کړې ده. دا مامور د فبروري په میاشت کې په یمن کې تختول شوی و او د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي تحقیقاتي مرکز د سپوږمۍ په لور له انسانه پرته فضایي بیړۍ تر لیږلو مخکې ودروله. ناسا پرون وویل چې د دې ماموریت تر پیلېدو مخکې پام شو چې د تیلو یوه ټانکۍ لیک ده. د تیرې اونۍ په پیل کې هم ورته هڅه د 8 متره اوږدې بیړۍ په یوه سر کې د هایدروجن د لیک کېدو له امله شنډه شوې وه. ناسا غواړي چې د دې بیړۍ په واسطه بیا په 2015 کال کې انسان سپوږمۍ ته واستوي. په 1922 کال کې ناسا 12 کسان سپوږمۍ ته استولي وو چې د سپوږمۍ پر غولي ګرځېدلي. زموږ خپل آزادي رادیو او ریډیو آزادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر اوبجو په منځنۍ څپه 12 پښنې وی خبرې شي. د روان خبرونه په دوام کې سیلونو په پاکستان کې افغان کډوال سخت اغیزمن کړي. د ملګرو ملتو سرمشیر روانونه پاکستان ته ځي. په هلمند کې خپل منځي شخړو او نورو پیښو لښ تر لشه 112 تنو ته مرجوب له اړولې. د سیمې اوسیدونکي د داسې پیښو علت په اقتصادي فقر کې ویني.
دا وچکلی او د بیکاری لامل ځوانان یو لم کار نه لري. بیکاری د شي نسته او وچکلیان د مزکم دغه پات د شي نه کوي.
د دې تر څنګ دغلته د
په کونړ کې د جلغوزو او ځنګلونو د ساتنې لپاره قطعه جوړه شوه.
شلشل کسان یې جمګړي دي لپاره د دې منځکو د امن او امنیت ساتلو په خاطر باندې.
د دې او ځینې نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې را سره واوري. راو شو لومړی موضوع ته د ملګرو ملتو سرمنشي روانه اونۍ پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ته د انټونی ګوتریش ته سفر هدف له هغو سیلاب زپلو سره د غمرازۍ شریکول دي چې ورستیو کې سیلونو زپلې دي. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې سیلابونو لکونه افغان کډوال اغیزمن کړی دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنری وای له یو شمیر اغیزمن شویو کډوالو سره مرسته کړې ده، خو کډوال شکایت لري چې هغه ډول چې اړینه ده هغه سیم مرسته ورسره نه ده شوې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنری یا UNHCR وای چې په پاکستان کې شاوخوا 4.5 لک افغان کډوال په هغو سیمو کې ژوند کوي چې سیلونو ډیر اغیزمن کړي دي. د راپورونو لمخې دا کډوال بیړنیو مرستو ته ضرورت لري چې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان یالتونو کې سیلونو ځپلې دي. په پاکستان کې د UNHCR ویاند قیصر اپریدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې له یو شمیر ځپل شویو کډوالو سره مرستې کړې دي.
مطلب چې کوم ډیسټریکټ یا وران دي کنه ظاهر چې کوم پاکستانیان افیکشن لري یا وران هم افیکشن دي، موږ اصل کې حکومت
UNHCR ویان زیاته کړه چې دوی د سیلونو له امله د وژل شویو افغان کډوالو کرشمیره نه لري، خو په کوز دیر کې د 4 ماشومانو د شوبلیدو خبرې ترلاسه کړې او د 2 تنو تلفاتو راپورونه هم تر دوی رسیدلې دي. بل لور ته په بلوچستان کې د کډوالو له مسلم باغ کم څخه د فدا محمد لودین پونم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې ویلي چې پاکستان خپل غم کوي، نو نړیوال دی په دغه هیواد کې د دوی غم وخوري.
دا تیر بارانونه په پاکستان کې وسو ډیره تباہی را وسله، خلک ډیر خونې پرونه لولې، چار دیوالیان پرونه لولې. نړیوال ته زموږ دا خاص ده وراسي پر موږ وګرځيږي سروي وکي د کیند په خپل خلک تشنا اسمان لاندې ناشته د ما شام د خورکی شی نه لري، مزدور کار خلق دي ساري غټي ما شامې بیا خوري، نو دته د خیمو ضرورت ده، د خورکی شانو ضرورت ده.
د ملګرو ملتو په وینا په پاکستان کې اوس 1.3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي.
ملګری ملتونه وای په پاکستان کې سیلونو لکونه افغان کډوال اغیزمن کړی دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لوی کمشنری وای له یو شمیر اغیزمن شویو کډوالو سره مرسته شوې ده. لبلې خو ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو سرمنشي روانونه پاکستان ته سفر وکړي. پاکستان ته د انټونیو ګوتریش ته سفر هدف له دغو سیل زپلو سره غم راځي دي. بلې خواته د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې یو نظامی ډله پاکستان ته د سیلونو لامل خلکو ته د اوشتو زیانونو د ارزونې لپاره واستوي.
ملګری ملتونه وایي د پاکستان سیل ځپلو سیمو ته بشري مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش په ټویټر کې لیکلي دي چې روانه اونۍ به په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ په نیت دغه هیواد ته سفر وکړي. نړیوال مرستندویان وای په پاکستان کې تر 3.3 میلیون ډیر کسان له سیلونو اغیزمن شوي او 6.4 میلیون کسان بیړنیو مرستو ته محتاج شوي دي. په پاکستان کې د سیلونو تلفات 1215 ته رسیدلي دي او شاوخوا 6000 هم ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې د ایدی خیریه بنسټ مسول فیصل ایدی د جمعې په ورځ په کراچۍ کې وویل چې سیلونو نږدې ټول پاکستان اغیزمن کړی دی.
ما ته په ډېر نږدې راتلونکي وخت کې قاطع صورتحال په نظر راځي او د دې لومړني آثار ما ته ښکاري، ځکه چې خلک تر لسو ورځو پورې وږي پاتې شوي دي او زه تاسو ته دا وایم چې د دې ټولو هڅو باوجود موږ لا هم 90% سیلاب ځپلو سیمو ته نه یو رسیدلي. دا یو ډېر خطرناک صورتحال دی. د خوراکي توکو کمی روان دی. ما په خپله د غنمو پستونه په اوبو کې لاهو کېدل لیدلي دي. په هر ضلع کې په زرګونه ټنه غنم تباه شوي دي.
د خیبر پښتونخوا په بحرین سیمه کې پلونه او لارې تخریب شوي او خلک باید د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره اوس 8 کیلومتره لار ووهي. پاکستانی چارواکي وای د سیلونو په قربانیانو کې 441 ماشومان دي او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق خبرداري ورکړي چې ډیر نور ماشومان شاید د سیلونو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شي. پاکستان ته تر اوسه نږدې 10 الوتکې بشري مرستې رسیدلي چې له دې ډلې 9 الوتنې له متحده عربي اماراتو، همداراز له ازبکستان، چین، ترکمنستان، اردن او قطر څخه الوتنې شوي دي. د دې ترڅنګ د ترکیه مرستې د هیوا تر رسیدلې دي. د فرانسې د مرستو یو الوتکه پرون اسلام آباد ته ورسیده او د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلې دي چې یو ټیم پاکستان ته د ارزونې لپاره استوي تر څو وګوري چې د امریکا دفاع وزارت له سیل ځپلو سره څه ډول مرسته کولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکمو په خبرونه کې واوریدل چې ټاکل شوې ده نن د هند او پاکستان پیاوړي لوبډلې د آسیایي جام په سیالیو کې سره مخامخ شي. هند او پاکستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې هم مسابقه لرله چې هند وګټله. همدارس د دغو سیالیو په لومړي پړاو کې افغانستان چې سریلانکا ته ماته ورکړې وه تیر شپه په سریلانکا وبایلله. دا چې په لومړي پړاو کې افغانستان په ډیر توپیر سریلانکا ته ماته ورکړه خو په دوهم پړاو کې مسابقه وبایلله دلیل یې څه کېدای شي؟ د دې موضوع په اړه د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک آزادی رادیو ته خپل نظر څرګند کړی دی او د غراز د راتلونکو لوبو په باب خبرې کړې دي.
تیر شپه د آسیایي جام سیالیو په دویم پړاو کې د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ لوبه ترسره شوه چې دا لوبه ډیره جالبه او په پوره لوبه وه. د افغانستان لوري سریلانکا ته یو مناسب هدف ټاکل شو او همداراز درته ویلی شم چې دا هدف زمونږ بولینګ ته پکاتو سره ښه هدف وو، سره د دې چې هغوی ټاس هم ګټلی وو او فیصله هم هغوی کړې وه او بیا هم افغان لوبغاړو یو ښه هدف ټاکلی وو. خو د توپوهنې په برخه کې د سریلانکا لوبډلې ډېره هڅه وکړه، پس له ډېرو مشکلاتو یې وش وکړلی چې یاد هدف ته په وروستي اور کې ځان ورسوي. له دې وروسته افغانستان نورې لوبې هم لري چې له پاکستان او هندوستان د کرکټ ملي لوبډلو سره به وي. د ویل چې دغه لوبو لپاره به افغان ملي لوبغاړي ښې روحي او ښه چمتووالي سره د لوبو ډګر ته وځي او انشاءالله چې تمه لرو پایله به هم ښه وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک.
ازادي رادیو لوونه تروو
په تیر اگست میاشت کې په هلمند کې د خپل منځي شخړو او ترافیکی پیښو له عمله 112 کسانو ته مرشوبل اوشته ده. راپورونه وایي چې د دغو کسانو لمنځه 14 تنه وشل شوې دي. لبلې خو د دغو ولادت خلک وایي چې دلته د پخوا په پرتل نیوي سلنه د غلاو او جنگي جرمونو کچل وړه شوې ده. دا چې ولي نور په دې راپور کې
د هلمند اطلاعات او کلتوري ریاست څخه په بیلابیلو خبروسو خبر پاڼو کې راغلي دي چې په دغه ولایت کې د روان میلادي کال د اگست میاشتې له پیل څخه نیولې بیا د روان میاشتې د سپتمبر تر څلورمې نیټې پورې په دغه ولایت کې د خپل منځي شخړو او ترافیکی پیښو لامل 112 کسانو ته مرګ ژوبل اوښته ده. راپورونه ښیي چې د یادو کسانو له جملې څخه 14 خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. دا دغه 112 کسانو له جملې څخه 45 کسانو ته په خپل منځي شخړو کې مرګ ژوبل اوښته چې پر مهال لس تنو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دي. یادی شخړې زیاتې په سیمه کې د اوبو او د ځمکو پر سر رامنځته شوي دي چې د فقر او غربت یو لوی نښه بلل کیږي. دا چې دغلته په دومره زیات شمیر خپل منځي شخړې رامنځته شوي ایلاتې څه دي؟ په دې اړه مې د دغه ولایت د نوید ولسوالۍ د یو اوسیدونکي ظریف نظر واخیستلی.
شخړې خو لږ زیات شوي دي خو دا وچکلي او د بیکاري له امله ځوانان یو لم کار نه لري. بیکاري د شی نهسته وچکلیانې د مځکې دغه پاتې دي شی نه دي کړی شوي.
د دې تر څنګ دغلته د اګست میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله پورې 90 د غلا بیلابیلې پیښې هم رامنځته شوي دي. ځایي چارواکو دغه راز خبر ورکړی دي چې دوی تر دا مهاله 2 کسان د غلا په تور هم نیولي دي. د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي دارو خان وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتل 90% د غلاو پیښې زیاتې شوې دي او وایي چې دغه چارې د تر پوزې راوستلې دي. د چپنوزاد ولسوالۍ کې هټي لري وای دوی دی کې د خپل هټي څخه لري کېدلې نسی ځکه د په خبره چې غلې لوټي
نیمې درخوان د یلمند ولایت ما د نوزاد ولسوالۍ ما کې خلک چې غلا کې د مجبورې کې چې مجبور نه سي نه کوي بیا
خو غو پروا مې نه درو د کچم خلک به وزرم ډاډا ولې زاره و بار په دې شه درو د مجبورې غلا نه کېدل ولې ټوک نو مجبور اوس خلک مجبور دي اوس بخوا به چې در یو یو غړې به جنې د دوري وسی جنې دور څه غلا وي چې ګور بیا یو شی ورکی اوس په څلور ساعت به مجبور وطناسي د شپې د ورځې د شپې مو ته بیدار ام د ورځې به مو ته بیدار ام اوس ماس کې خلک دغه سترګې چې ماس کې او سترګې نیام کې بس غلا وي به کې د غلا وي په خوا د سل بس په سلو کې اوس د نیمه په ساعت به کې غلا وي ډیر سوي دي او خلک دې ته مجبور سوي چې ګران دي چې ترکیه دي چې بل ملک ته اوس وځي او باید د کار زمينه وته برابر شي کارونه وته پیدا کې
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه د هلمند د ځایي مسولینو سره هم خبري وکړي خو هغه په وار وار زموږ پښتنو ته ځواب نه دی راکړي بلخوا د غراس په دغه ولایت کې 50 نورو کسانو ته بیا د ترافیکي پیښو له امله مرګ ژوبلا وشته ده چې له جملې څخه څلورو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي او د غراس اتو نورو ماشومانو ته بیا د ناچاو د مرمیو د چاودېدو له امله مرګ ژوبلا وشته چې شپږو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي
منای د جلغوزو د راټولولو موسم دی په لویدیز نورستان کې د جلغوزیو د ځنګل او ونو پر سر هر منای خنړی جګړه کیږي خو سش کال ځای چارواکي وایي د شړو او جنگونو د مخنیوي او د سوداګرو د امنیت لپاره په دې سیمه کې شپږ تکاسي ځقته جوړه کړې ده د دې موضوع تفصیل وابري
لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زرمامت حقانی ازادي رادیو ته ویل لته روزیتو کلونو څخه په نورګرام دواب او منډول ولسوالیو کې د زنغوزي او د زنګل او حاصل راټولولو پر سر اشخړی او دښمنی شتون لري او هر کال په کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ لاوړي د مرستیال والی په خبره چې سکالې د یادو شخړو او جګړو مخنیوي لپاره د نورو پریکړو ترڅنګ شپې تکاسي ځقته جوړه کړې ده
مخکې چا د کوم ځای نه نفع اخیسته د هغې ځای نه به اوس هم نفع اخلي کوم چې متعارضین دي د هغوی به مخه نیول کیږي شپې تکاسي ځقته هم جوړه کړه د دې تطبیق دپاره او د دې مشکلاتو د مخنیوي دپاره تجارانو ټول خلک خوشاله دي د دوی امنیت نیول شوی ده په خپیزا کې د هر تو خپل جنغوزي فصل راټول کی هیڅ تشویش دي نه کوي ټول مجاهدین د دوی حفاظت وکړي ان شاء الله
د سیمه اوسیدونکو وای د جنغوزي او ځنګل پر سر شخړو په تنکړی او اوسی چې د مخنیوي لپاره کومه هڅه شوی دوی پرې خوختي
زه منور خان همدرد نورګرام لسوالی یو قومي مشر چې شلشل کسانې جمعګړي دي لپاره د دې منځکو د امن او امنیت ساتلو په خاطر باندې چې د جنغوزي او مشکلاتونه موجودول خوشاله یو چې دغه یو نظم او دیسپلین ونی وو او په ګډه به دا ان شاء الله موږ د دې محل منځکي دغه موضوعات په ګډه به دا مشکل حالو
د ختیځو ولایتونو جنغوزي او د پیرلو لپاره سوداګر له خوست پکتیا او پکتیکا راځي او هر کال له نورستان ننګرهار او لغمان څخه په سلګونه ټنه جنغوزي اخلي او بیا د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته صادروي دغه سوداګر وایس کالي پوره امنیت نیول شوی او په ډاډه زړه به د جنغوزي او حاصل راټول کړي د پکتیکا د غیان ولسوالی وسیدونکو ګلاب
دمر اوسه خلات مختاب او پکتیکا کې مثال په پښتیا کې نه دا راکړل شوی کا دلته چې مختار راکو خدای دې وکړي چې ټول مجاهدین پار ځای کې داسه غونډه داسه غولري چې د خلک د مشکلاتینه خلوص شي مثال په دغه کې جنجال و دې مخت خپل ستون کې روکړل پس غرته سره وخی ځول چې تاسو هیڅ مشکل نشته مخ خپل داسه ډاډه ګرځي کې پښتیا کې چې وي یا پکتیکا کې چې وي دای نه زړه رمانه کم
د یادونی ورد چې په نورستان کې د زمکو بوڅړ زینو او زنګلونو پر سر د لزګونو کالو پوخانی دښمنی شتون لري چې هر کال پکې یو شمیر کسانو ته د مرګ جوړ بلی وختو ترڅنګ زنګل هم د دغه دښمنی د وور په لمبو کې لوله پکېږي
ل خبرونو ور اخوا
د پخوانی شوروي اتحاد وروستي مشر میخائیل ګورباچوف پرون خاورو ته وسپارل شو مخکې تر دې چې په دې اړه نور تفصیل واوري احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
ترانس اتلانتیک ټایمز استرالیایي ورسپانې په هرات ښار کې په 14 کې د طالبانو د پلوي دینی عالم مولوي مجیب الرحمن انصاری د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. مولوي انصاری د تیرې جمعې په ورځ له نږدې شلو نورو کسانو سره د هرات د گازرګاه جماعت مخې ته په 14 کې ووژل شو. ترانس اتلانتیک ټایمز لیکي طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له واکمنې دوروسته په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګولو ادعا کوي، خو د ورسپانې په وینا د دوی د ادعاو برعکس. په وروستیو میاشتو کې د پرله پسې 14 راپورونه ورکول کیږي چې ځینو یې په جماعتونو کې د لمانځه پر مهال خلک په ګڼه ګوڼه کې هم په نښه کړي دي. ترانس اتلانتیک ټایمز د هرات د حمله په اړه د چارواکو له قوله ځینې تازه معلومات هم خپره کړي دي. ورسپانې د هرات د امنیه قمندانۍ د ویاند محمود رسولی له قوله لیکلي چې نوموړی وایي د گازرګاه جماعت چاودنه هغه مهال وشوه چې مولوي انصاری او د هغه یو شمیر ګاردان جماعت ته ننوتل. ښاغلي رسولی ویلي دي چې یو ځان وژونکي برید کوونکي په داسې حال کې خپل بمونه والو زول چې د مولوي انصاری لاسونه یې ښکلول. ورسپانه د ملګرو ملتونو د هغه وروستي راپور یادونه هم کوي چې ویلي دي په افغانستان کې د وروستیو حملو د تکرار لپاره اندېښنه لري. په دې حملو کې د ځینو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای. د برتانیا چاپ ډیلی سټار آنلاین خبرونه هم په یو مطلب کې د مولوي انصاری د وژل کېدو مسلې ته کتنه کړې. خبرونه مولوي انصاری د طالبانو سرسخت پلوي او ویناوال بللای دی. ډیلی سټار په 13 جون میاشت کې د طالبانو په پلوي د دینی عالمانو او قومي مخورو په یو لوی غونډه کې د مولوي انصاری د وینا یادونه کړې. مولوي انصاری په خپل دی وینا کې ویلی وو هغه کسان چې له طالبانو سره مخالفت کوي باید سرونه یې غوڅ شي. کڅه هم پر مولوی انصاری د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. خو د لستر د ملګرو ملتونو د هغو اندېښنو یادونه کړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه څرګنده کړي ده.
د پخوانی شوروي اتحاد وروستی ولسمشر میخائیل ګورباچوف پرون په هغه هدیره کې د خپلې میرمنې ترڅنګ قبرو ته وسپارل شو چې ډیر پیژندل شوي روسان پکې ښخ دي. په زرګونو کسانو د ګورباچوف تابوت ته چې د روسیې پر بیرغ پوښل شوی او د مسکو په یوې تاریخي ماڼۍ کې ایښودل شوی و وروستی درناوی په ځای کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ. ګورباچوف چې د ژورو اصلاحاتو په نتیجه کې سړه جګړه پای ته ورسیده او په دې خاطر ستایل کیږي د اگست په 10مه د ورپیش ناروغي له امله د یو نیوي کلونو په عمر مړ شو. د موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
په زورګونو کسان پرون په موسکو کې په لیکه کې درېدلې و چې د شوروي د وخت د وروستي ولسمشر میخائیل ګورباچوف تابوت ته وروستی درناوی وړاندې کړي. ګورباچوف د هغو اساسي اصلاحاتو ته راو چې په نتیجه کې یې سړه جګړه پای ته ورسېده خو شوروي اتحاد هم ړنګ شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ. کرملین وویل چې هغه د ډیرو بوختیاو له کبله نشي کولی د ګورباچوف د تدفین په مراسمو کې ګډون وکړي. د ګورباچوف تابوت د موسکو په هغې تاریخي ماڼۍ کې ایښودل شوی و چې د شوروي د وخت راهیسې پکې د تدفین دولتي مراسم ترسره کیږي. ویرجن د ګورباچوف له سرخلاصي تابوت څخه چې د روسیې پر بیرغ پوښل شوی او د افتخاري ګارډ ساتونکي تر خوا ولاړو تیرېدل او هغه ته یې درناوی وړاندې کوو. د ګورباچوف لور ایرینا او د هغه دوه لمسیانې د تابوت په خوا کې ناستې وې. وروسته د ګورباچوف مړی د نوې دیوی چې په هدیره کې چې ډیر پیژندل شوی روسان پکې ښخ دي د هغه د میرمنې رئیس تر خوا خاورو ته وسپارل شو. د ګورباچوف د تدفین مراسم د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د نووایا ګازیتا چلوونکي دیمتری موراتوف تنظیم کړی و. د دې کرملین منتقد ورسپانې فعالیت پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته په مارچ میاشت کې بند شو. ګورباچوف خپل د سولې د جایزې پیسې د دغه ورسپانې پر پرانستلو لګولې وې. ګورباچوف د اګوست په 10مه د اوږدې مودې ناروغۍ له امله د یو نوي کلونو په عمر په هغه روغتون کې مړ شو چې درملنه یې پکې کېده. سره له دې چې د ګورباچوف د تدفین د مراسمو لپاره دغه مهم ځای غوره شوی و خو کرملین له دې ډډه وکړه چې هغه ته د تدفین د دولتي مراسمو نوم ورکړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وویل چې په دې مراسمو کې دولتي عناصر ښکیل دي لکه افتخاري ګارډ او همي حکومت په تنظیم کې مرسته کړې ده، خو که هغه د تدفین دولتي مراسم بلل شوی وای نو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مجبور چې پکې ګډون وکړي او هم موسکو دې ته اړو چې پکې د ګډون لپاره بهرنۍ میلمنو ته بلنه ورکړي. دا څه ښکاري چې روسیې هغه کلکېش ته په پام چې پر اوکراین د یرغل په خاطر لیوی دي سره راپورته شوی د شیته لیوالتیا نه درلوده. د میخائیل ګرباچوف د تدفین لمراسمو سره هم مهاله په برلین کې بیرغونه نیم زوړنو ترڅو د هغه شخص درناوی وکړي چې په 1990 کال له ختیځ جرمني څخه ځواکونه وېستلو د برلین دیوال هم چې جرمني په دوه برخو ویشلې و ونړید.
ستاسو لا پیغامونو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
باغراوند سوالی گردی باغراوند سیدون که محمود الله نمیرم زما د امارات مشران صدا درخواست چې باغراوند سوالی کې خدی نهسته باغراوند سوالی کې ډیر وچکلی ده باغراوند سوالی کې مسی نهسته په چراسی نیمایي ورسیږي نیمایي بیا یې چینی خو د امارات مشران ته زده درخواست درم چې مسی پر اډیر کې او خدی راوی د دوا کال کېږي چې وینن خدی راوړي سبا راوړي خو د دوا کال کې چې خدی نه راوړسي واټساپونه دی پر واټساپو د دوه ورځ د 1400 افغانۍ 1400 کلداري مصرف پر راځي زه دا ما پیغام دی نشر سي زه د مشران څخه د هیله لرم چې باغران ولسوالۍ ته خدی منزور سي او مسی راسي د باغران ولسوالۍ ډیر غټ ولسوالۍ ده تقریبا د نورو ولایتو په ساته دا ولسوالۍ
السلام علیکم زه عبد الله د زابل د ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم زموږ د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه څخه دا غوښتنه ده د غپچی روسي لابو کې چې کم زیانونه د زابل د ولایت د میزان په ولسوالۍ کې رسیدلی او دا ما خپل ولیدل دا په زیاته کچه باندې توانونو زیانونه رسیدلی او هر فرد د دې ولسوالۍ تقریبا په 15 لک او 15 لک او 20 لک توانونه د خلکو ته رسیدلی ول نو زموږ غوښتنه دا د یو خواخو ستغه کم ټیمونه زی کده مؤسساتو د خواصخې کده ریاستو د خواصخې دغه هلته مشخصو افرادو ته ورزی حالت ملمستیاوی خوري نور د هغو قریبان او د هغو کورنۍ لکی بلې خواته دوی نه پسیږي سم نظارت نه کوي زموږ خپل دلته ورغلی وله دغه من کم وکټل د ډیرو افرادو څخه پښتنه وکړه هغه کم ټیمونه چې بکللی وله هغه به یو قومي مشر تورغلی و یا به یو ملک تو رغلی ول دا غسر به شپه کړي و دا غسر به غرمه تیر کړي ول بس پر هغه مشخص سنځ کو باندې بغیزدل ول دا هغه سی به خوش ول هغه نفر به ورلیکلی وو کبه دا هغه نو خوش نور نفر نه دی لیکلی نه دوی ګرځیدل دي دوی باید د سیمې د ټولو ولس په مشوره سره د ټولو ولس په نمائندګی سره پر دې سیمه باندې وګرځيږي د دې سیمې هر وګړی هر کس امن سوی دی د چا شمسانی مات سوی دی د چا کورونه وړل سوی دی د چا جایدادونه وړل سوی دی په دې سیلابو کې سخت سخت زیانونه لیدل دي حتی په 100% کې 15% د میزان د خلکو په دماشان پر ګواله قدرت نه لري هغه کم اصلاتو دغه سی وو هغه بارانو او د ورځو د سیلابو ټول ور ختم کړه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د دې خبرونه په دوه معنی مې کې نور بسته پروګرام لرو
خراغلو شازلمو پور باخلو لپردو د زلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو کاو خراغلو شازلمو پور باخلو لپردو د زلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو شاڑی دا بدختی پو گلونو پسنداشی مازدگر کی باد کلی جوڑ دا پیغلو پا خطرشی دل ونگ دا خوشبویو نا پا نسا پا همچی نارشی دا غطول بیلاری شوی با یو یو برتا پلاشی کوا خراغی شازل مو دا وطن لجگ غرو دا تا دک بکڑم لمن
تاسو زموږ ښاغله آزادی رادیو اوري دروانه خبرونه په دوام کې نور بسته پروګرام لرو خو اوس د دې سات لاند خبرونه د پکتیا په جان خلولو ولسوالی کې یو تن وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د پکتیا طالب چارواکو پرون وویل چې د مرشوبله د زلغوزیو پر سر د دوه کورنیو ترمنځ د شخړې په وخت رامسته شوې ده. د کرکټ د آسیایي چم سیالیو په دوهم پړاو کې نن د هند او پاکستان لوبډلی سره مخامخ کیږي. هند دغو سیالیو په لومړي پړاو کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. تیره شپه سریلانکا د افغانستان ټیم ته ماته ورکړه. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د زاپوریژیا په شاوخوا کې د نشټو د دوام له کبله د اوکراین برېښنا پرچاو شوې ده. د اټومي برېښنا کور د اوکراین په جنوب کې دی خو د جګړې په لومړیو کې روسي پوځیانو نیولې دي. القاعده شبکې په یمن کې د ملګرو ملتونو د یو یرغمل کړي مامور ویډیو خپره کړه. د امریکا هغه سایت چې د تروریستي ډلو فعالیتونه ساري وای په عربي ټاپو وزم کې د القاعده شبکې څنګه د ملګرو ملتونو د یو بنګالي مامور ویډیو خپره کړي ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي تحقیقاتي مرکز د سپوږمۍ په لور له انسان پرته فضایي بیړۍ تر لیږلو لښمخ کې ودروله. ناسا پرون وویل چې د دې ماموریت تر پیلېدو مخکې پام شو چې د تیلو یو ټانکۍ لیک ده. د تیرې اونۍ په پیل کې هم ورته هڅه د 90 متره اوږدې بیړۍ په یو سر کې د هایدروجن د لیک کېدو له امله شنډه شوې وه.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاست زملالی بشریم د دیخ پرونی تخنیکی چار شفیق عیار او میر احمد صاپی پر مخړی. د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ویل چې د شذو د حجاب په اړه کوم فرمان صادر سوی دی او په هغه کې واضح ویل سوی دی چې د افغان میرمنو لدی وړاندې هم 99% د حجاب مراد کړی دی خو په دې ټول په هیجه چې په افغان افغانستان کې شل کلن اشغال د پوینا پر ځینو کسانو باندې اغیز کړی دی چې دا خبرې نه د خوښ سوي. عاکف مهاجر دای د هم کړی دی چې افغان شذو په پراخه کچه د دوی د فرمانونو ملاتړ کړی دی. په نور بس د خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوي چې طالبان د کومي سروې لمخې د معلومات وړاندې کوي او واقعاً همدا خبره ده ک افغان شذ کوم بل څوایي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر لمشتر د تلیفون لاره وصل سوی دی. مهاجر صاحب مننه چې تاسو لمشتر خبري کوي.
السلام علیکم رحمت الله. لمړي سر کې تاسو تاسو همکاران تاسو لاره اوریدونکو سلامونه لیکلی وړاندې کوم.
ډیر مننه مهاجر صاحب. تاسو د دوشنبه په ورځ یو کانفرنس ترلود. په دغه کانفرنس کې تاسو ویل چې د شذو په حجاب د حجاب په اړه کوم فرمان تاسو مخکې صادر کړی وو په هغه کې واضح ویل سوی دی چې د افغان شذو له دې وړاندې هم 99% حجاب مراعات کړی دی. د دغه جمله په اړه باندې زه غواړم چې تاسو څخه لومړی پوښتنه وکړم. تاسو ویل دی چې 99% افغان شذو حجاب مراعاتوي نو بیا دا ډول فرمانونو ته څه اړتیا ده؟
دا چې منکر وی هغه که یو فیصد وی او که 99% وی بی حجابی د اسلام له نظره د شریعت لاړخه یو منکر عمل ده. نو په یو اسلامي ټولنه کې باید چې کنارینه وی که جنا وی داسې برابر شي چې هغه څه ډول د اسلام تقاضا وی او دا چې افغانانو درې څلوېښت کاله د اسلامي نظام لپاره مکړه هر ډول تکلیفونه یې تیر کړل. نو اوس ښایي چې افغان ټولنه لنور نړۍ سره لکه څنګه چې مخکې توپیر وو اوس هم په اسلامیت کې په بشپړ ډول توپیر لري او دلته ټول شریع احکام نافذ دي.
بله، ستاسو په نظر چې دغه 1% افغانان چې بیل نظر لري پر دې باندې به نور پښتني در څو کم تاسو ویل دي چې فرمانونه مو یواز د نصيحت تر حد دي چې دا بل بحث دي چې آیا افغانان ستاسو نصيحتونو ته اړتیا لري کنه؟ مهاجر صاحب، خو ستاسو وزارت په هغه لومړی فرمان کې ویل چې هغه شته چې له دوو سترګو پرته ځان لسره ترنوک پټ نکړي تعقیب بسي کې دا سيناري نه خپلوانې د پښتونو لپاره وغوښتل سي او حتی تاسو دغه خپل ځان ته اجازه ورکوي چې د هغوی خپلوان بنديان کړي. تاسو د دولت کارکونکو شوه ته تهدید کړی دي چې کدا کار ونه کړي لدندو بلیری سي او کدا نارینه خپلوانې شزيدا کار ونه کړي نارینه په لدندو لیری سي. آیا دا زته نقیز معلومات نتي مهاجر صاحب چې تاسو خلکو ته ورکوي او آیا دا اذهان نه مخشو شوي او نصيحت نه بلکې د خلکو ښکارا تهدیدول نه دي؟
نه، دا څنګه ده، بلکې دلته فرق شته په احکامو کې. ځینې احکام داسې دي چې د فرایزو په مرتبه کې دي کول یا او ترک د محرماتو په مرتبه کې دي، هغه کې توصیه نه وي. او هغه احکام چې هغه د محرماتو
تاسو په خپل ویل مهاجر صاحب، تاسو په خپل ویل چې تاسو دغه فرمان د نصيحت په خاطر باندې تاسو ور کړی وو، آیا تاسو خپل خبرې ته منکر یاست؟
نه، د حجاب په اړه مداسې ویل دي چې دلته 99% په خوا هم حجاب کېده، اوس چې کوم به حجابي دغه په اړه باندې په فرمان کې،
یعنی تاسو دا خبر کوي چې افغانان به حجاب دي؟
نه، ما مخکې ویلې چې 99% مخکې هم حجاب مراد کېده، چې 99% کېږي دا د امانانه چې افغانان به حجاب دي، بلکې افغانان په نړۍ کې په اسلامیت کې ساره نه لري. درې څلوه کاله چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره
نو نصيحتونه ته ولي اړتیا است؟ تاسو دا خبر وکړي چې ولي تاسو نصيحت ته اړتیا ده
چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره مبارزه کوي، هغه په دې معنا نه چې هغه د اسلامي احکامو سره مخالفت لري، بلکې ما مخکې ویل چې منکر د پټول نه کې هغه 1% وي او 10% وي. خو دا چې حجاب کول فرض عمل ده، د قران امر ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر ده، زموږ نظام لپاره تک سره به او افغانستان کې ان شاء الله چې داسې
مهاجر سب
کم یی بلکې نشټ به وخم چې چیرته دی خزینه او ته ضرر او آزار رسیدلې وي او مخکې دا پیښې به عادي وي زموږ راته ګلان.
تاسو د کومې سروې د مخې دا خبره کوي چې مخکې ډېر وي او اوس نه دي؟
دا موږ نه وایو، دا د تیر نظام خلق وایي. ام دستاسو او دغه وخت د رسنۍ راپورونه هم کتل شي، بلکې د معدن وزارت د معین هغه خبر به مهم ام دستاسو رسنۍ ته خاوریدلی چې هغه وایي چې په تیر کې د ارګ پورې د خزو جنسي آزار خبر رسیدل.
مهاجر صاحب، دا خو
مرته دغه خبر ورسیدل،
یعنی اوس تاسو داسې قضیه نه لیدلې چې دا ډول آزار او اذیت وي؟ د دې معنی دغه نه ده چې تاسو هیڅ دغه یو نهاد نه دی ورته جوړ کړی شو چې هغه راسي تاسو ته شکایت وکړي؟
ولې نشته، هر ځای کولای شي چې خدینا لاړ شي خپل شکایت وکړي.
په کوم ځای کې لطفا که تاسو هغه ځای نه مشتره په ګوته کوي چې شته چیرې تلای سم؟ د مهاجر صاحب،
محاکم د نارینه ول لپاره هم دي، د خزینه ول لپاره هم دي، بلکې د امیر المؤمنین له طرفه فرمان په دې باندې راغی چې محاکم ته وویل شول چې تاسو د خزینه او قضایا او اولویت ورکړي او دغه مسایل.
آیا دا کار عملي سوی دی تاسو په نظر؟
الحمدلله.
ش موږ د شوز سره خبرې کړې دي، شوز موږ ته ویل دي چې دوی په دولتي ادارو کې نه پریښودل کیږي، کله چې دوی د محکمې ته ورسي دوی څخه یا رشوت غوښتل کیږي یا ورته ویل کیږي چې د یو محرم سره دی راسي، د یو داسې کس سره چې هغه سړی دا د کور وي استلې شړلې وهلې وي. نو دا بیا څنګه کولای چې هغه سړی راولي چې راس زما سره ولاړ سه زستا پر خلاف باندې شکایت کوم طالبانو ته؟
زه به دومره ووایم چې د رشوت په اړه باندې اوس هغه وخت نه دی چې افغانستان په رشوت او فساد کې په اول او دویم او دریم نمبر کې راځي. اوس نړیوال او ټول نهادونه دا وایي چې نظام کې شفافیت ده، اوس هغه تیزی نه شته.
مهاجر صاحب،
شکایت په اړه به دومره ووایم چې اوس چیرته کومې ادارې ته یو خورکی ځي هغه ته به په نارینه باندې اولویت ورکول کیږي، لکه څنګه چې زموږ افغانانو دود او دستور هم دا ده او زموږ شریعت هم هم دا وایي. ان تر دې پورې چې چیرته یو لار باندې یو خزینه راځي زموږ افغانانو دود او دستور دا ده چې
نارینه ورته لار ورکی یو مخ کې پرېګ دی.
بله به خصه خبره ده، دا خود افغانانو دود دی. بله ډېر مننه. دغه د افغانانو دود تاسیات کوي او اکین چې دغه د افغانانو دود دی، او افغانان هم دغه شکایت کوي چې تاسې د دوی د دود او دستور پر خلاف باندې پر دوی باندې زور اچوي او داسې خبرې ورته کوي چې دوی اصلا لمخ کې لا مسلمانان و دا اوس دوی نه دي مسلمانان سي. مهاجر صاحب زما بل پښتنه دغه د تاسې ویل دي چې په افغانستان کې شلکلن اشغال
حزب او دی وډاله نه و، بلکې د ملت مبارزه او د دریس الوخ کال دا په دې معنی باندې چې د ملت مسلمان ملت د موږ نه وي نه مسلمانانو، ځکه موږ وایو چې دریس الوخ کال افغانانو مبارزه کړي او زموږ مبارزه د یو حزب او د یو وډاله نه و بلکې د ملت مبارزه همدا په دې معنی باندې چې دا خلک تر کوم مسلمانان دي ځکه د اسلام لپاره مبارزه کوله موږ نه وي نه مسلمانانو.
مننه. مهاجر صاحب تاسو په خپل خبرو کې د دوشنبه په ورځ ویل چې په افغانستان کې شلکلن اشغال و او دا یو طبیعي خبره ده چې فرمان به پر ځینو کسانو چې له اشغال څخه متاثر شوي وي اغیز کړی وي. آیا تاسو هغه ټول افغانان یا په ځانګړي توګه ښځې چې وایي په زور کور نه کلی کیږي، دغه متل خو به تاسو اوریدلی چې افغانان یې کوي، آیا تاسو پر دغو ښځو باندې دا تور پورې کوئ چې له اشغاله متاثر دي، یعنی هغوی دا لیاقت نه لري چې خپل فکر او استدلال ولري؟
دا لیاقت نه ده په افغان ټولنه کې قطع نظر لدینه چې افغانان د اسلام لاړ خوای، د افغانان له اسلام وړاندې چې بیخي دلته اسلام نه راغلی هم د افغانانو په اړه باندې ویل کیږي چې ډیر با حیا او ډیر با عزت خلکو. خدا چې اشغال دلته داسې ناخوالی وزېږولې چې زموږ دین او خویندو په ډیره کمه پیسدي یادولی شم چې سرتورې راووتلې، دا د افغانانو دود نه و قطع نظر لدینه چې دا اسلام ده، دا د افغانانو دود نه و. او یا ځینې خویندې چې غربي لباس چې ځان ته مختاره کړ دا د افغانانو دود نه و.
بله، ستاسو په نظر افغانان مطلق حق نه لري چې خپل ځان ته انتخاب ولري؟
د یو مسلمان لپاره هغه ډول ژوند دا څه ډول چې اسلام ورته وایي.
بله، افغانانو ویلي چې زموږ سره په مرکو کې چې دوی مخکې هم مسلمانان و په اسلام د دوی ښه سر خلاص دی او دغه ته اړتیا نه لري چې یو څوک ورته راسي تهدید ورته وکړي.
څوک منکر وویني هغه د پلاس معنی کې دا د حاکم دنده ده.
بله، افغانانو نه دي ویلي چې موږ د حجاب څخه منکر یو، افغانانو ویلي چې موږ د اجباري او د زور د کار څخه منکر یو. زموږ بحث پر دغه دی. مننه مهاجر صاحب، زما د خبرونی بل ملمنه له موږ سره وصل ده چې دا نه غواړي خپل نوم د امنیت په خاطر باندې یاد کړي. ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلامونه وړاندې کوم. زه یو د هغه کول نسم د امنیت د خاطر خپل نوم وایم چې څوک هم د کمپاین خبرې کوم. او دا چې اکثر طرف چې د حجاب په بحث مده خبرې کړې ده، د افغانان ښځو مخکې موږ الحمدلله مسلمان وو، اوس هم مسلمان ده. دا چې مخکې موږ داسې کوم بې اجابي چې درته لیدلې نه وو زموږ په هېواد کې اوس هم. او دا چې دا نور خبرې کوي چې دا حجاب جبري موږ د ښځو باندې هغه کړې ده، اوس ټول خلک ورڅخه راضي ده او حجاب کوي، دا څه رقم جبري هېڅ شی کار کوي نه. د کوم قانون د پر اساس کوم هغه د خزو بندیزونه دا شیان راوړي؟ په اسلام کې څه چې په اسلام کې وایي حوال په ماغه آیات قرآن کې دا وایي، او اشاره هم کړی چې وایي کنه اول د نارینه هغه کاری باندې اشاره شوې ده، بیا وروسته د خزو باندې. که زما په نظر دوی اول خپل هغه باندې باور نه لري، خپل اساکره دا هغه کوم چې په دارت په حکومت کې قرار لري کنه چې دونه بندیز ښځو باندې راوړي، اول هغه دا مکتبونه بند سو، بیا حجاب اجباري سو، بیا مکسونه دان بسې نور شیان. زما په نظر دا دوی چې د اول نه تر اوسه پورې دلته راغلي دا کابل کې او دا فاته کړي دا دی د دوی ټول زور د دوی ټول فوکس د ښځو باندې دي. زما په نظر دا دی باندې موږ نه شو پرمختګ کولی چې ټول بندیزونه موږ ښځو باندې راوړو.
مهاجر صاحب وویل چې دوی ځینې خلک منکرین دي، یعنی د دوی په نظر باندې هغوی دین نه مني چې دا خبرې کوي چې ور باندې په زور باید حجاب ونه سي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
هیڅ شی په زور نه کیږي. زموږ په اجازه هیڅ کوم داسې نه دی ویل چې په زور به ښځو باندې حجاب وکړي. دا کومه حجاب اسلامي ده هغه ښځه مراد کړې ده او حجاب کوي. دا چې په زور د وی اخواري زما په نظر په زور هیڅ شی کار کولی نه شي. او دا مخکې ما دوی خبره ولې د رشوت خبرې وکړ، د رشوت خبره که څو میاشتې مخکې ده زعفاني ورو څو ګونه پرې کوم پاسپورت کنه دونه رشوت وکړل، دونه کمیشن کړي دوی وکړ، هغه ګیر کړ
ټول په فیسبوک په مجازي سایتونه کې کنه ټول او خبر تو هغه چی ته تخریب چی ته ودا هغه کومه مجازات نه سو
بلې
دوی وایي چې رشوت اصلا نشته رشوت کوم وخت کې وو خو سمه ده
د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت اعلان کړی دی چې د شذو لپاره به یو ریاست جوړ کړي او کار به د شذو اصلاح وي. تاسو دغه ریاست هرکلی کوئ؟
ولی مخکې د سیزیناغي و وزارت ولی هغه لغوه کړ، هغه هم د ښځو لپاره و. زما په نظر دا سمه هغې نه ده پرې که نه ده.
بلې، د دوی هدف دغه دی چې دغه ریاست به ښځې اصلاح کوي. یعنی آیا تاسو په دې نظر یاست چې ښځې ناصالح دي که دوی ته د اصلاح اړتیا سته؟
نه، زه دوی نظر سره موافق نه یم، ځکه د افغانستان ښځو تحصیل کده، باسواده او دوی د یو مسلمان کورنۍ څخه ده. د غریبي د خوا هغوی نه دي چې دوی د غربي قانون عملي کړی به وي، مخکې څو کاله مخکې اوس هم چې دوی د ښځو لپاره د امر بالمعروف نهیات منکر دا ریاست ورته جوړ کړي. زما په نظر دا بې فایده، هېڅ ګټه نه دی. ولې مخکې د هماغه د ښځو د وزارت هغه لغوه کړ، هماغه پرېښودلی وو او ښځه ماته خپل کارونه مخته یوړي وو، او داسې نور چې دوی غواړي چې داسې او نور پنځایونه وو. زما په نظر پنځون دا شیان هم دوی خلاصوي د ښځو لپاره. مونږ په دې حیرانه پاتې یم، د افغانستان د مخکې مسلمان وو کنه؟ که اوس دوی غواړي په زوره دا مسلمان وکړي.
دوی یادونه وکړله چې دوی دا مني چې افغانان د مخکې څه مسلمان و. دوی ویل چې افغانان ډېر باهمته او ښه ټولنه ده. دوی ویل چې افغانان د عزت خلک دي. دا خبره دوی ومنله. نو ستاسو استدلال په څه کې دی چې دوی هم همدا خبره کوي او تاسې هم همدا خبره کوي، خو دوی وایي چې باید د هغه ښځې چې حجاب نه مراتوي، هغه رقم حجاب لکه طالبانو چې ورته تشریح کړی دي، د هغوی او د هغوی نارینه خپلوان به مجازات سي. آیا تاسې په دغه ځای کې کوم انتقاد لرئ که کومه بله خبره ده؟
زما خبره دا ده که دوی اصلا د په دا جوتي کارونه ولې دونه بس کوي؟ زموږ په هیواد کې ډېره داسې بس او غټه کارونه شته چې دوی هغه باندې دوی خبرې وکړي، هغه مشکلونه حل کړي، د خلکو ستونزه حل کړي. کنه دا د اقتصادي وضعیت مشکلاتونه ډېروي، کنه دوی ته دوی غور نه کوي. او دا ماجرین چې زموږ خلک دونه په ستونزه خپل ځان مړ کوي، پر لرونه کې زه خپل ځان ژغوري د څه لپاره؟ که دوی د کار زمینه ورته مساعده کړي، زما په نظر دا د حجاب خبر ده کوم ازتي هغه خبر نه دي. زما په نظر چې دوی دونه غور وکړي، ځکه موږ خپل پیګو چې واغوندو چې په باندې زو واغوندو، کله موږ اوس هم که حجاب ته زو که خپل وظیفه ده شان ته زو موږ
بلې زما بل پښتنه دغه ده چې یو اوریدونکي موږ ته زنګ وه، دوی ویل چې کله دغه سي ریاستونه په ولایتو کې جوړ کړي چې شذې باید خپل شکایتونه ورته وکړي، خو مهاجر صاحب ویل چې شذې تلای سي محکمو ته. آیا تاسو فکر کوئ چې د شکایتو لپاره د هغه شذې چې د تاوتریخوالي ځپلې دي، د فقر او بیوزلۍ سره مخامخ دي او بې ځای سوي دي، د هغو شذو لپاره د ریاستونو اړتیا ده که محکمې کافي دي ستاسو په نظر؟
ما په نظر اول کله چې کومه ستونزه پیدا کېږي د ښځو لپاره، دا چیرته ولاړ شي؟ کومه محکمه ده؟ موږ تر اوسه داسې محکمه لیدلې نه ده. او که موږ کومه محکمه ته ولاړ شو، وایي ځای تاسو خپل محرم سره راسي، خو دا ښکاره خبره ده. دې سره خو نه دی کېږي چې یو د ښځو ستونزه حل
کړي. بلې، دا خبره ما د مهاجر صاحب څخه پوښتنه وکړل چې ښځې موږ ته شکایت کوي چې باید محرم د ځان سره راولي. دوی دا خبره نه مني.
خو زه خوایم ولې دا خبره دوی نه مني؟ دا اصلا باید زه په هغه اصلي موضوع باندې راسي. که دوی د کار زمینه د ښځو لپاره مسایده کېږي، هغه کوم ښځو چې سرپلس دوی نه لري، سم صحیح که وخت دوی با عزت تلل خپل دفترونو کې کار کول، کنه اوس که هغه د خپل ماشومان لپاره یو لقمه ډوډۍ نه لري، مجبور دي غیر اخلاقي کارونه کې خپل ماشومان لپاره ډوډۍ پیدا کړي. خو دوی مشکل همدغه دي.
مهاجر صاحب وویل چې اوس ټولنه ډېره ښه سوې ده تر پخوا، یعنی د اخلاقي لحاظه بهتره ده. دوی وویل
کومه ما خو تر اوسه هیڅ کومه پرمختګ د ښځو په لار کې څه لیدلی نه ده. کومه که دا وضعیت ښه و نو ولې مکتبونه خلاص سوی نه ده؟ ولې دا نور انسټیټیوټ د انګلیسي او دا کورسونه چې د انجونو تلل، ولې هغه بند سو؟ کومه پرمختګ مو خو تر اوسه چې په سترګې نه لیدلی.
ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د نور بس دې خپرونې وخت پای ته رسیږي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
کلی پریشان دیکھ ٹول
زان تهران دی ټول آسمان جبی نهي ټول مینا می نهي ګل نازنی نهي ټول مینا می نهي ټول مینا می نهي آی مینا می نهي د سپوک مینا سپی نهي ګل نازنی نهي ټول مینا می نهي ټول مینا می نهي ټول مینا می نهي ټول مینا می نهي
ازادي رادیو لوونه تروو
جانانا پماش مہروانا راز راز جانانا پماش مہروانا راز راز جانانا پماش مہروانا دا سنگ زندگی دا ہے سنگ زندگی دا تیرو میں بیلتانا رازا رازا جانانا تماشا مہروبانا پزڑ کے میں اسے گے زما خو گا جانانا پزڑ کے میں اسے گے زما خو گا جانانا دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہروبانا گل رنگ زندگی میں سامنا کے تباکڑا بہر طرف بہارو وفا نتا جفاکڑا تو سومر ستم کریے زما دزر مہمانا ستم کریے سما دس مہمانا دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہروبانا شم ستاهر ادا تا گورم حیران لے ونے شم زوانے ندی جانانا ہر وقت اس پہ لنے شم دنیا مٹولا درکڑا بس کا